او دونکو ستری مشي دا مشال لړیو دا زمستا سو کوربای سره لمبو مند او څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهات او عمل موږ تاسو لپاره ځانګړي خبرونه راوړي. نو په دې غړي کې به د لیکوال او شاعر صاحب شاه صابر د ژوند او د هغوی د ادبي هلو ځلو په اړه باندې به واوري له مشال لډو سره اوسې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اردوونکو صاحب شاه صابر هغه لیکوالانو کې ځانګړی مقام لري چې د شلمې پیړۍ په وروستۍ لسیزو کې د پښتو ادب په میدان کې راڅرګند شول. هغه د وینا جلا اسلوب او انداز لري خو په ژوند د یو کره کتون کې څېړنکار او د لنډي کیسې لیکوال په حیث زیات مشهور وو. د ناڅاپي مرګ نه پس صاحب شاه د پښتو یو لوی شاعر په حیث ډیر زیات شهرت وموندو. سندرغاړو یې کلام د موسیقۍ سره ویلو چې د ادب د مینوالو نه علاوه عام ولس هم خوښ کړو. اوس ډېرې خلک هغه د یو شاعر په حیث پیژني او د لیکوالۍ په نورو مهمو اړخونو یې د شاعر سورې شوې دي. نور تفصیل د اسلام آباد زموږ خبرجال لاشت خټک راکوي.
د شلمې پیړۍ په اخرنیو لسیزو کې چې د پښتو کوم شاعران مخې ته راغلل په هغوی کې ډاکټر صاحب شاه صابر خپل ځانګړی اسلوب لري او په ځوانانو کې مینوال او د کلام خوښوونکي هم ډېر دي. خدا عجبه ده چې پژوان صاحب شاه صابر د یو شاعر په هیڅ تومره مشهور نه وو لکه څومره چې د یو کرکتون کې سیډون کې یا لنډ کې سی لیکوال په هیڅ مشهور وو. هغه په خپل هم ډیر وخت کرکتنه او سیډنه تور کولو او د دې لپاره به د عالمی ادب ژوره مطالعه هم کوله. خدا نسپی مرګ نه پسې شاعری دومره خوره شو او په خلکو کې دومره مقبوله شو چې د هغه د لیکوالۍ نور اړخونه یې تت کړل. اوس یې ډیر خلک صرف د یو شاعر په حیث پیژني. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل د صاحب شاه صابر د مرګ نه پس شهرت موندلو په حق له مشال رادیو ته ویل.
دا خبره سمه ده چې ارواخات صاحب شاه صابر په خپل ژوند کې دومره شهرت نه و مندلې لکه چې څومره ورته د مرګ نه وروسته په نصیب شو. اصل خبره د نوی بیانیې ده. آیا هغه سیاسي که ادبی ولس ورته هرکلی وایي؟ صابر مرحوم چې کوم څه لیکلي دي هغه د خپلې خاورې د چکېدلي ولس دپاره لیکلي دي. د قلبي وارداتو انځورګري کړي ده. د شاعرۍ نه علاوه د افسانې هم لیکلي دي. هغه محقق او نقاد هم و. پی ایچ ډي یې کړې وه. د یو سیاسي نظر سختن و. زما خو پروفیسر ملګری و. کله نا کله به یو ځای به مو سرکاري وظیفه هم تر سره کوله. یو خوددار صافګو سړی و. چرې هم د مصلحت نه کار نه اغستو. څه چې په زړه و هغه بې په خوله و. روخان فکر او مترکی ذهن لرلو. د د اړومبې شعري ټولګه تکل یو وړوکی غوندې کتاب ګوټیو. دا به غالباً کال 1940 یا 50 زمانه وه چې د ده خپل کتاب عباسی ناټ کونسل ته د مقابلې دپاره لیدلی و. هغه وخت په ججانو کې یو جج ارواخاز امیش خلیل صاحب هم شامل وو. چلای صاحب شاه صابر مرحوم لیدل نه وو خو د کلام نه ډیر زیات متاثر شوی وو او په خپل ځاني ورلخې نمبر یې ورکړی وي. ما سره یو ورځ د ډاکټر صاحب شاه صابر د شاعرۍ په اړه خبره کوله. همیش صاحب وی چې ما تکل نومي کتاب چې ولستو نو زه د شاعرۍ نه ډیر زیات متاثر شوم او ډیر خوندم ته واغستو. ډیره ښه شاعري کړې ده. کچرې دې زلمی دغه غل همدغه سې روان وساتلو نو را روان وخت به هم د دوی او د امیر صاحب دا پېشنګوي ټکی په ټکی رختیا شوا هم په دغه ورځو کې چې زه د اباسین مجلې مرستیال مدیر وم نو ما یو غزل په اباسین کې چاپ کړی و، زلف لسند ور کا طوفان راوالا. دا غزل دومره زیات مشهور شو چې بیا خیال محمد هم اوه.
ڈاکٹر صاحب شاہ صابر په کال 1955 کې د مارچ په 9 نیټه د ملکند پسخا کوټ نومې کلی کې زیږیدلی و. د پلار نوم یې پیرباز باچا و. لومړی زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې وې او په کال 1902 کې لسم پاس کړی و، چې له هغې وروسته د تانی کالج نه په کال 1904 کې دولسم وکړو او د مردان په ډیګری کالج کې داخل شو. په دې موده کې د سیاسي هلو ځلو په وجه بندي شوی هم و، بلکې ویل کېږي چې د ملکند سازش کیس په بندیانو کې تر ټولو کم عمره قیدی صاحب شاه و. د سوارلسم جماعت امتحان هم د ملکان زندان نه ورکړو او په خو نمبرو کامیاب شو. بیا یې په پېښور پوهنتون کې په پښتو ادبیاتو کې داخله واخیسته. حقانګار او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال ریډیو ته وویل چې په ژوند د یو شاعر په هیڅ صاحب شاه صابر نه مشهورېدو ډېرې وجې وې.
راشد خټک صاحب او تاسو د صاحب شاه صابر صاحب د شاعرۍ او دا وی دا ادبی مقام په باره کې تپوس کړی دی، نو دا خبره بالکل صحیح ده چې دا وی په جون باندې اغوی ته هغه شاعرانه مقام نو تر لاسه شوی کم چې وته د مرګ پسته تر لاسه شو. خو د دې په شا باندې یو څو وجوهات شته دي. یو خدای دې چې ډیرو نږدې کسانو ته پته و په هغه وخت کې چې دا یو ډیر ښه شاعر دی، ځکه چې د کلام داسې عام شوی نو، لکه د دا کم کلام چې وروستو چاپ شو دا خو نو چاپ شوی، خو دغه مشاعره کې تا اورېدلې ما اورېدلې الته کې پشا بیړې وي، څوک مخکې لاړ شي څوک وروستو لاړ شي. نو یوه مسله خو دا وه، دا تنقید چې و خو به تنقید ډېر کوو او ډېر ښکلی به یې کوو، خو هغه هم تر یو محدود سرکله پورې و، ځکه چې د دې هغه تیسیز نو چاپ شوی دا بله دغه وه، او چې کله دا ارسه راتله راتله نو دې بیا نو. نو ټیک ده چې د ده په شهرت کې د ده د ځواني مرګی لږ غوندې لاس شته دی، که نه ځکه چې داسې ناڅاپه وفات شو، د خلکو همدردي او هغه نږدې دوستانو نه خبره داسې ورو نورو ته ورسېده، هغه خلک هم خبر شو چې هغوی د ده د کلام او د ده د نثر او د ده تنقیدي پوهې او د ده بصیرت نه و خبر، نو هغې ته هم داسې ورو چې خبر ورسېدو او خلکو کې شاعري خوره شوه. خو ډېره اعلی شاعري وه، بلکې ما چېته د دې مشرانو نه اورېدلي وو چې په کار دا ده چې یو شاعر کتاب چاپ کی او هغې نه پسته دی کم از کم شل کاله ژوندي وي، نو دی به هغه خپل شهرت په ژوند باندې وویني څه ناڅه، ځکه چې هغه وخت کې دی کتاب چاپ کی نو اول خو ده ته څوک خاص توجه نه کوي، داسې ورو. نو زمونږ یو بدقسمتۍ دا هم دی چې په کار ده چې وروستو هغه معیار ښه شي، وروستو معیار دومره خرابېږي چې هغه اولنو ته د خلکو توجه واوړي، یا بار بار هغه ویلې کېږي یو ځای کې د نمونې دپاره بل ځای کې بل ځای کې، نو د هغې سره د شهرت وشي.
صاحب شاه په کال 1908 کې په پښتو کې ماسټري وکړه، ورپسې په کال 1903 کې په اردو ادب کې هم ماسټري وکړه، خو په دې بسنه ونه کړه او په کال 1904 کې په سیاستو کې هم د ایم اے ډیگری ترلاسه کړه. شاعر او لیکوال رزق فهیم مشال ریډیو ته وویل چې دا خبره سمه نه ده چې د یو شاعر په حیث صاحب شاه صابر په خپل ژوند نه و پیژندل شوی.
واقعا دا چې کله موږ د دې سیمې یعنی د پښتونخوا د ادبي چاپیریال سره پیژندګلوي پیدا کول، نو په هغه وخت کې صاحب شاه صابر یو معتبر نوم و. تر هغه له مخه چې هغه کم سینیئر شاعران دي، ظاهره ده د هغوی یو پوره کوهرټ موجود و، خو د په نوي شاعرانو کې چې زیات توانا غږ و په هغو کې یو صاحب شاه صابر و. خو دا هم ما ته رایادېږي چې په هغه وخت کې د ده د پی ایچ ډي ډېرې انګازې وې کوم چې په ادبي تحریکونو باندې دوی کړی و، او دا هم واقع ده چې د شعر په لحاظ باندې لکه څنګه چې نن دوی خوشحول کېږي یا یو د پېژندلوي یو حد ته را رسېدلی دی، هغه وخت کې دومره نه و. نو زما په خپل نظر دوه شاعران داسې دي که نه چې په دې پښتونخوا کې چې هغه د پښتني مینې او د پښتني خاورې حرکیات، سیاست، ژبه، کلتور، دا دواړه په یوه شدت سره راوستلي دي، او داسې نه معلومېږي کله ته خبره کوې چې دا ته اوس د یو شخصي انفرادي تجربې خبره کوې که د یو ټولنیزې غمیزې ته اشاره ده. دا شاعران سې دي که په دې کې ظاهره ده لوی نوم سې دي هغه رحمت شاه ساحل دی، خو له هغه سره سره صاحب شاه صابر هم زما په خیال کم نه دی. په خپل انداز باندې په یو خپل د ده په شعر کې کم آهنګ او پوستوالی دی، د ده په شعر کې کم رومانیت دی، یو آهنګ موجود دی که نه، له هغه څخه دی د ټول نه لار جدا هم اخلي خلو ټول سره مربوط هم را روان دي. نو ظاهره ده ښه شاعری چې ده زما په خیال باندې که سیاغه داسې خلک شاک کوي نه لکه یعنی ډیر شاعران داسې سیاغه وقتی ډیر زبردست نفوذ ولري هغه لکه یو صدمه یا شاک یا یو داسې یو تحرک چې وسړي ته ورکوي هغه معاشره وخوځوي خو تر ډیره پورې په خوځېدلو حالت نه پرېږدي ځکه چې هغه بیا بیرته هغه عادي حالت ته راشي. او ښه شاعري چې ده که هغه نفوذ کوي سوکا سوکا خپل وخت اخلي ولس ته رسېږي دغه له شعور ته رسېږي دغه له جمالیاتو سره هماهنګي پیدا کوي او بیا یو معراج ته رسي او بیا یو تواتر پیدا کوي او بیا په هغه کې د تسلسل یو ژوند راځي. نو صاحب شاه صاحب صابر په هغه شاعرانو کې دی. په دواړو حوالو ما درته وویلې چې هم د مینې په حوالې هم د پښتني سیمې کې دننه چې کومه خمیزه ده دغه په حواله باندې.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
Tamashita khusrasha chidistarke
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. صاحب شاه په کال 1999 کې په پښتو ادبیاتو کې ایم فیل او په کال 2015 کې پی ایچ ډی وکړه. ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې ډیر خلک دا خبره کوي چې د نصفي مرګ له وجې صاحب شاه صابر د یو شاعر په حیث په ولسي کچه مشهور شو، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې نور هم ډیر شاعران عمري خو له صاحب شاه صابر په شان مشهور نشي.
صاحب شاہ صابر سے بے وقت پزوانے کی وفات او دخل کو ہمدردی ور سر پیدا شوا، دغ ہمدردی پر نتیجہ کی خلق کو داغ شاعری و لوستا خوخیکڑا او صابر سے دیر مشہور شو. دغ سد موسیقی سرا کرن خان داغ غزلی ویلی خلق خوخیکڑی او شہرت کی اضافہ اوشوا. خو دد شیرونا کرن خان اول زل د پار د موسیقی سرا ندی ویلی. صابر صاحب لا دیر تنکے زلمے او چی او مشہور غزلی خیال محمد ویلی او چی اوریا زرا والا باران را والا زلف تسند ور کے طوفان را والا دا غزلی ویلی او دیر مشہور غزلو. خو اصلی لتون داغ د شیر نور دی، زکه چې ډیر شاعران مړ کیږي خو داغوی په شهرت کې اضافه نه کیږي، داغی شیرونو ته د خلکو پام نه وړي. د ده د شاعرۍ د مشهوري دوی لتونه دا دي. لومړی لت خو دا دی چې د ده شاعري ساده ده، ډیره موشوګافي او ډیر داسې سخت الفاظ دای نه دي کارولي، په ساده الفاظو کې شاعري کړې ده او خلق پی خپویگی. نو دغه ساده والے دے چې د صابر سپ شاعری ته شهرت ورکړی دے. دویمه خبره دا ده چې د ژوند مسائل شاعرانه کړی دي، وسنی سیاست، وسنی جنگونه، وسنی مشکلات دغه شاعرانه کړی دي او د وخت خبرې کړی دي. د وخت خبرې په خلکو خې لګي، لکه دا شعر تاسو واورئ چې زما بچی لا د ګودر ورورکی یادوي، دوی په ګودر د لګیدلی اور نه دی خبر. نو دغه د وس محل خبرې چې وی دغه کولې او دغه خبرو ته د خلکو پام شو، دغه ولوستي او صابر سه بور سره مشهور شو. او دریمه خبره دا ده چې صابر سه کتابونه په خپل وخت کې چاپ شوی خو بیا نایاب بیا نه پیدا کیده. صابر سه چې وفات شو په هماغه ورځو کې اسد دانش د کابل د صابر سه کلیات چاپ کړ. ما په خپل پی بی سی ته پروگرام کړی و، سایل سب او څو نور کسان می میلمانه کړی و. فکر کوم اسد دانش هم را سره پکې میلمه و. اسد دانش ویلی چې د دې کتاب کومه ګټه ده هغه به د صاحب شاه صابر ماشومانو ته ځي. نو کتاب پیدا شو، کلیات چاپ شو، ټوله شاعری خلکو ته ورسېده، ټوله شاعری خلکو ولوستا او مشهور شو. نو زما په خیال باندې دغه خبرې دي چې د صاحب شاه صابر د شعر د شهرت لامل شوې او دغه د شاعری خصوصیات دي.
نقاد او لیکوال روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د صاحب شاه صابر په شاعرۍ کې دومره زور شته چې په خلکو ځان ومني، خو هغه په خپل د شهرت وږی نه و.
خټک صاحب، صاحب شاه صابر صاحب تر څو پورې چې د هغوی د نظم او د نثر تعلق دی، نو له بده مرغه د بس عمر ورسره وفا ونه کړه. یقینا چې دا په پښتو کې زمونږ د چې کوم د تنقیدي نوي نظریات یا دا نوي تیوریز راځي داغه والے سره د صاحب شاه صابر صاحب چې کوم دی، نو داغه موجودګی زیاته ضروری وو. هغه چونکه یو ډیر عالم فاضل او د مغربي د اردو د ټول ادب من داغه ډیر جوړ نظر وو او یو ډیر ښه نقاد چې کوم دی، نو زمونږ نه لاړو. خو د نقاد سره سره دا ده چې هغه په خپل هم صاحب شاه صابر صاحب په خپل ژوند باندې، یعنی هغه شاعری خو کوله او دا هغه زیات دغه چې کومونو هغه افسانې هم وي او دغه نثر هم علمي نثر لیکلی وي. او وروسته د هغه د وفات نه پس چې کوم دی، نو دا زموږ یو بله بدمرغي ده هغه د چا کول دی چې یاره کله چې د شاعر سترګې غړېدلې وي نو د قوم سترګې پټې وي، او چې کله د شاعر سترګې پټې شي نو بیا د قوم سترګې وغړېږي. دا زموږ یو اجتماعي یو قومي علمیه ده. خدا دې چې صاحب شاه صابر صاحب چې کوم دی، نو هغه رنګ توجه ورته په ژوند باندې هغه په خپل هم داسې ډېر دې طرف ته چې کوم دی نو داسې دغه نو ورکړی. او بل دا دی چې لکه د سایل صاحب سره، د ډاکټر خالق زیار صاحب سره دغه چې دې کوم یو تکون نو پای کې بزاد تر چې کوم دی نو د سایل صاحب د شاعرۍ یا د ډاکټر خالد یار صاحب په هیڅ د شاعر دا وی لغونه زیات اثر وو. صاحب شاه صابر صاحب چې کوم دی نو هغه توجه نو ورکړی شي او دا اوس وروسته بیا پته ولګېده د هغه د وفات نه پسوم چې د هغوی شاعري نور هم مخې ته راغله. د خاص کر په دې کې بزه دا وم چې د اسرار اتل او د کرن خان پکې چې کوم دی نو ډېر لوی کنټریبیوشن دی، ډېر لوی کردار دی چې هغوی د صاحب شاه صابر صاحب دغه شاعري مخې ته راوړه او خلکو ته پته ولګېده چې صاحب شاه صابر صاحب خو یقینا چې یو ډېر بهتري او ست چې مونږه ترقی پسند یا کوم پرس شاعری ویلی شو، فکری شاعری ویلی شو، نو دغه حوالے سره صاحب شاه صابر صاحب نه یوازې یو صاحب طرز شاعر دی بو بلکې یو ډیر ښه صاحب فکر انسان او دغه فکر چې کوم دی نو دغه په شاعرۍ کې هم چې کوم دی هغه زموږ مخې ته راځي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره اورو.
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا او نازکا وڑا وڑا نازکا غنم رنگ شان جنے دا ہے
ہے ہے خندارہ
سندره تاسو واورید. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو. د زده کړو سرته رسولو نه پس صاحب شاه صابر د یو استاد په حیث په بیلابیل کالجونو کې وظیفه ترسره کړه. د دانش خپرندویه ټولنې مشر او د صاحب شاه صابر نزدې ملګری اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف یو ښه استاد بلکې یو همدرد انسان او ښه ملګری هم و.
ښاغلی خټک صاحب، لومړی تاسې ته او ستاسې اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. خدای دې وکړي چې جوړ یاست. ارواښاد ډاکټر صاحب شاه صابر واقعا ډېر ستر شاعر او د شاعرۍ خبره خو تاسې وکړه چې په هغې ډېرو خلکو خبرې کړې دي، خو زموږ د ملګرتیا او د انډیوالۍ او د یو ځای اوسېدو یا لیدلو کتلو خبره چې ده، نو هغه تر دې ده چې صاحب شاه واقعا یو ملګری، یو انډیوال او یو خوږ انسانو. صاحب شاه صابر زما داسې ملګری و چې همیشه به زما داسې کوم مشکل یا څه خبره به چې وه، نو ما به ورسره شریکه کړله. ده به یو خبره کوله چې ډېر په خندا او په ورین تندي به راته ویل چې اسد جانه، کار پسې به ځو، دا چې کېږي که نه کېږي، خو زه به مخکې یم او ته به راپسې او وګورو چې مخکې څه کېږي. دا به د ده خبره وه. هره جمعه به کتابتون ته به په جمعه کې یو ځل دوه راته، په هفته کې یعنې پنځه شپږ ورځو کې به یو ځل دوه راغی. که به رانغی داسې یو وخت به پیښ شو چې دی به مصروف و نه به شو راتلی، نو بیا به ټیلیفون ضرور کوو، ټیلیفون به یې وکړ او پوښتنه به یې کوله چې څه خوشته، نه څه خبره خو نشته. ما به ورته وخندل چې نه، یا داسې یا هغسې، هغه څه خبره به چې وه هغه به مو شریکه کړه. نو واقعا ډېر انډیوال انسان و. الله دې جنتی کی، خدای دې ورته ګناهونه عفو کی، خدای دې وبخښي.
ځینې کره کتونکي وایي چې صاحب شاه صابر هله د یو شاعر په حیث وپېژندل شو چې سندرغاړو په خاصه توګه کرن خان یې کلامونه د موسیقۍ سره وویل، خو په خپله کرن خان په دې هکله مشال رادیو ته وویل.
صاحب شاه صابر خو زما د ویلو نه مخکې ډېرو هنرمندانو ویلی دی، داسې نه ده چې نه دی ویلی، او مشهور کلامونه دي لکه خلګي خواږه لګي، باچا جی ویلی و، وریځ راوله، باران راوله، مخکې هنرمندانو ویلی و، خون به مې واخلي، قاتلانې به شي، دا خو مشهور کلامونه و. خو بیا داسې و چې یو وخت پکې د هنر د لارې ډېر وخت شوی و چې نه ویلی شوی، نو مونږ وله بیا پوره البم وکړو، او دته زما پام ډاکټر اسرار اتل صاحب کو. اسرار اتل صاحب چونکه دا خپل استاد ګڼي او مونږ ټول خپل استاد ګڼو دا ادب د لارې، خو دا اتل صاحب عقیدت ورسره ډیر زیات سیوا دی، نو ما ولوست او زما ډیر زیات خوښ شو په هغې مونږ کار وکړو، کمپوزیشنز او میوزیک. نو د هغې د وجې نه اوس دا خو نه ده چې زمونږ د وجې نه مشهور شو یا خلکو پیژندو، دا به ما په خیال سمه خبره نه، خو دا ده چې زمونږ ویلي کلامونه خلکو خوښ کړل چې مونږ د صاحب شاه صابر صاحب وویل، نو مونږ ته پکې خدای پاک هغه موقع راکړه چې مونږ د صابر صاحب کلامونه ووایو. د هغه شاګردان او د هغه مینوال بس ډېرو نو، دا چې ډېرو را پیدا شو او مونږ لهیې هم خوند راکړو.
شاعر او د لتنبر ادبی جرګې سکتر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې صاحب شاه صابر په ژوند د پښتون قام د عمومي بې پروايي ښکار و.
د پښتنو په حواله سره ویل کېږي چې پښتنو مرده پرست قوم دی، دوی خپل اتلان د هغوی د مرګ نه پس نازوي. همدغه حال زموږ د ارواحات صاحب شاه صابر سره هم شوی دی. ارواحات صاحب شاه صابر صاحب چې کله ژوندی و، د یو کره کتونکي او لنډې کیسې لیکونکي په حیث باندې شهرت درلودو. د هغوی د شاعرۍ معلومات د هغوی یو څو نږدو ملګرو ته و چې هغوی ته دا معلومه وه چې صاحب شاه صابر صاحب ډېر ښه شاعر هم دی او ډېر پوخ شعر لیکي.
د ارواحات صاحب شاه صابر صاحب شاعرۍ ته چې څومره شهرت د هغوی د مرګ نه پس میلاو شو، په ژوند ورته دومره نو میلاو شي. دوی په یو داسې زرین دور کې پیدا شوي وو چې د پښتو د ادب په ډګر کې ډېرې لوړې ستنې ولاړې وې. که زه یې نومونه اخلم وخت به راته کم پرېوځي او نومونه به خلاص نه شي، خو په هغوی کې هم ارواحات صاحب شاه صابر صاحب ځان لاره ویستې وه. په داسې یو ښکلي انداز یې لیکل کړي دي، په یو ځانګړي او منفرد اسلوب کې لیکل کړي دي چې پښتو ژبه به تل تر تله ورباندې ویاړي او ناز به کوي. د صاحب شاه صابر صاحب د شاعرۍ ژبه نرمه، پسته، مهینه، خوږه، اسانه او روانه ده. دا اویما چې د صاحب شاه صابر صاحب ټول شاعری په سیل منتنه سن کې دا بدبا نه دوی چې څه هم لیکلی دي په زړه پورې لیکلی دي او که غزل یې لیکلی دی انصاف یې ورسره کړی دی که نظم یې لیکلی دی په ټول پورا دی
دوی نظریاتی شاعری هم کړی ده او رومانی شاعری هم کړی ده دوی کا نظریاتی شاعری کړی ده هم یې انصاف ورسره کړی دی او که رومانوي شاعری کړی ده هم یې انصاف ورسره کړی دی
په بیلابیل ورځپاڼو کې په ادبي او کلتوري موضوعاتو لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری مشال رډیو ته وویل چې صاحب شاه صابر په لویه کې د یوې فکري قافلې ملګری و خو د وینا انداز یې جلا و او ځان ته یې خپله لار لرله
صاحب شاه صاحب چې د کومې فکری مدرسې سره تعلق لرلو هغه د اجمل خټک صاحب او د اجمل خټک صاحب سره پخوا کې بیا ساحل صاحب داسې یو دور کې چې د یو فکری مدرسې مختلف آوازونه راوځي یا په منظریام باندې راځي نو هغه د هغې خلکو په سوري کې وي او چې کله داسې مکرا شي چې هغه په خپل فکر کم انداز چې د هغه وي نو د هغه له راښکاره شي چې کله بیا د دغه سور لږ اهمیت کم شي یا د خلکو نظر نه پناه شي او یا دا سړی په خپله لاړ شي د دنیا نو داسې کېږي عموما اوس چې کومې تقاضي او ځوانان دي کم فکر لري نو د هغې سرخیل زه فکر کوم چې دا صاحب شاه صاحب و او سهیل صاحب په خپله او د اجمل صاحب شاعري په خپل ځای موجوده ده بالکل خوان لري فکر لري بله دا چې هغه په خپله باندې د نثر او د تنقید او د تحقیق سړی و هغه په خپله باندې د شعر ته توجه دومره نه کوله اگر چې ډېره ښه شاعري او بهترین سنګه چې تاسو ووي زورداره شاعري کړکې پسند فکري شاعري کړې ده خو هغه د شهرت هم داسې وږی نو نه په فنکارانو باندې داسې کوشش کړی یا نه دې لپاره څه کار کاوش کړی چې زما شعر دې څوک یو مشهور فنکار یا سندرغاړی ووي داسې هم نه او نه داسې د ادبي ناستو کې د داسې انټرسټ یا دلچسپي وه هغه د فکر خاوند و خپله شاعري کوله نثر لیکلو افسانې لیکلې تنقید کولو او تنقید هم یو بیا له ځان له لارې لرله تحقیق یې هم همدغسې نو مرګ نه هغه راښکاره کېدل د یو تقاضا وه زما خیال دی دا یو فکري ضرورت و د ځوانانو چې دغسې شاعري به خامخا مخې ته راتلله بله دا چې په دې دور کې بالکل د آرټسټانو هم پکې رول شته دی کرن خان صاحب او د هغه ملګرو بیا د هغه شاعري ویلې ده او ځوانانو ته د شاعري د سندرغاړي په حواز باندې رسېدلې ده په شروعاتو کې هم دې خلکو په ذریعه باندې عام عوام او ځوانانو ته د هغه شاعري رسېدلې ده دا زه فکر لرم چې دغه وجوهات دي او صاحب شاه صاحب بالکل د خپل ځانګړي حیثیت فکر خاوند دی د هغه شاعري به زه چې فکر کوم نو د سبلیمیټي دا ان د سبلیم کتاب خو تاسو ویلې دی په انګریزي کې ځکه چې تاسو په خپل د انګلیش لټریچر سټوډنټ پاتې شوي نو دا بیا وخت دا فیصله کوي چې د اواز به د حالاتو د تقاضو سره خپل خپل موقع باندې بیا بیا راښکاره کړي او دا کلاسیکي لټریچر کې به وګورئ چې څومره لوی شاعرانو دې باندې تېر شوي او کوم شاعرانو چې بیا بیا ضرورت پیښیږي د هغه اواز تر دې دمه را رسېدلی دی
دا ډاکټر صاحب شاه صابر د شاعرۍ لومړی کتاب او د لنډو کیسو کتاب په ادبي حلقو کې ښه استقبال شوی و د هغه د نثر په اړه ګل محمد بیتاب مشال رډیو ته وویل
بلکې دا یو ډېر ښه افسانه نگار مو د افسانو کتاب چې و غال بته په وخت باندې چاپ شو نو یو افسانه نگار په تور خوده په جون باندې سنه سو د شهرت وو خو د یو شاعر په هیڅ باندې د هغه شهرت نو د کمې پای چې دی شاعر وو یا د یو نقار هیڅ باندې د هغه شهرت د په جون باندې کم اس کم نو چې دی وو او کدی اوس ژوندې وي دا کار یوازې د سره نه دی شوی دا د نور سره هم شوی دی لکه زبر د خیبر افریدی یاد کم نو مثال د پاره دغه شان نور دی رحمت الله درد سے بیات کما نور بم وی شاید خدا دوه خو ډیر لوی شخصیات ما دوی سره یاد کړل چې دوی په ژوند باندې اغه عمر شهرت نو شوه څومره چې دوی حق کې دوه زکه چې رحمت الله درد سے خو شاید شاعری رسته چاپ کړي و یا دا غي د ادبی حلقونه د لریوالی وجو او خیبر افریدې سیب چوه دې اومداسي زوانی مرګ شو نو مطلب دا دی یو وجه دا و چې آیا شاعر رست ژوندې کپاتې شي د کتابه خدای خپل شهرت ویني په ژوند باندې او په وخت باندې وفات شي نو ټیک دا غفن د دروځي نو زمم دا ډیر لوی کمال دی چې دا په فن کې دومره زور دی چې نن سوک صاحب شاه صابر کاغلی د لیکنې د لیدلې خدای غد کلام په زور باندې هغه ته ډیر لوی مقام ورکړي زما دا رائے دی
اسد دانش مشال رډیو ته ول چې صاحب شاه صابر د محفل په نزاکتونو پو او ډیر ظریف انسان وو
خټک یو ورځ داسې کار وشو، یو سړی یو مشر و، نوم به نه اخلم، لګیا و کتابخانه کې مونږ سره دوه درې کسان نور هم ناست دي وو. بس ده یو بحث شروع کړی دی، ګډ وډ لګیا دی. دا سړی ځینې نومونه داسې چې نومونه ډېر غټي، خو هغه دغې چې د دننه بیا پکې ډېر چندان خوند نه وي که نه. نو دې سړي یو بحث شروع کړی، ډېر غلط غلط لګیا دی. مونږ ټول یو بل ته ګورو چې دا سړی اوس تاریخ نه لګیا دی او دغه کوي داسې خبرې کوي چې مونږ پوهیږو چې بیکاره لګیا دی. نو دې کې ډاکټر صاحب شاه صابر را ننوته زمونږ دفتر ته. دی چې راغی نو ده داسې غوږ ونیو، مونږ ته یې وکتل داسې اخوا دیخوا. په همدې دغه کې دی پوه شو په دې ستړي مشي کې دا سړی ستړي مشي هم ډېره عادي وکړه ورسره، او خپلې خبرې جاري ساتلې. دې سړي صاحب شاه سره به همیشه یو بکس و، دا بکس یې کېښود او لاړه، داسې لاسونه یې وینځل او خوله یې کنګال کړه. راغی زمونږ ده سره یو پروتوکول و، ده مونږ ته ویلي چې زه راځم نو تپوس به نه کوي او تورې چای به راغواړي. زما شاګردان ټول پوه وو چې دی به راغی نو مخې سره به یې تورې چای یا به ځان سره راخیستلې یا به هغې ته وویلې چې زر یې راوړئ. نو بس دې وخت کې تورې چای هم راورسېدلې، تورې چای هم راورسېدلې او دی هم کېناسته. نو چای هم واچولې، ده ته هم پیاله دغه کړه ډکه کړه. نو ده داسې ځان جوړ کړ دی دغه سره، دې سړي چې ګډې وډې ویلې ځان یې جوړ کړ چې ورته ووایي چې دا ته څه لګیا یې. ما په دې زنګون باندې داسې زور ورکړ، ما ویل ډاکټر چه دی وسکا. بس دی پوه شو چې زما په دې دغه باندې پوه شو چې ما دته فشار ورک چې یعنی د سره سر مخوګو بس خلګیا دی. نو دی بیرته زما طرف ته رانږدې شو، ما ته وی یاره سجانه، وای سم چړیا ګردې جوړ کړی دی کنه، وای یار رقم بلاګان دې ساتلی دي. نو ډېره مخندل، خو هغه سړی پوه نه شو چې لګیا و. مونږ بیا هر وخت به هم دا خبره کوله چې سجانه سم چړیا ګردې جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
سجار شمل تھا نما مشڑا دزان قربان دشم السلام السلام سم کلی جانا سجار شمل تھا نما مشڑا دزان قربان دشم السلام السلام سیزلیم پدی خپوی دلیم آخر بشم دیوان زجار شملتا نما مشڑا دزان قربان دشم السلام السلام سم کلی جانا زجار شملتا نما مشڑا دزان قربان دشم السلام السلام پتا شما دخ پل پردو جدا شما رسوان وم رسوا شما دخل کد خندا شما گرزی گم پل ویران زجا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام سمخ کلی جانا شملتا نما مشڑا دزانا قربان دشما السلام السلام تاو شتا ویگا تاو شتا ویگا تاو شتا ویگا تاو ش
شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے او شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے شرنگ 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 د بنگڑو دے چپی خوری بگڑی پلی چگر زمین شرنگ 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 د بگڑو دے شرنگ د بگڑو دے شتا وی گدا محفل د خوشالو دے شرنگ 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 د بگڑو دے شرنگ 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 د بگڑو
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. راجق فهیم اول چې د صاحب شاه ناڅاپي مرګ د پښتو ادب مینوال ودردول
او بل دا هم دی کنه چې هغه تاسو واقعي د خبرې ته سمه اشاره کړې ده چې د مرګ هم داسې و چې هغه خلک شاک کړو او چې شاک کو به متوجه کړو او چې متوجه سو نو ظاهره د ده په شعر کې کم خجلت او جوهر موجود و هغه مخې ته راغی. دا زما په خیال دا کیسه یو د صاحب شاه صابر په حواله باندې ډېره رښتیا ده او بله تر دې هم ډېره رښتیا چې دا هغه د اقبال مومن ده. نو زه چې د ده شاعري اورم او زه دا وایم چې یاره دا کس چرته و؟ نو دا ولې په دې ادبي دغه کې نه و موجود، خبرو کې نه و موجود، په مجلسونو کې نه و موجود؟ دا دومره زبردسته شاعري کړې ده. نو د هغه شهادت او د بې ورځې مرګ چې دی که نه هغه توجه پیدا کړې ده او زما خیال دی چې سنجیده کاري او شاعر چې دی هغه ته به توجه کوي.
دانش خبرندوی ټولنه د صاحب شاه صابر د مرګ نه پس د خغه کولیات چاپ کړل. اسد دانش په دې حق له مشال رډیو ته ویل
صاحب شاه کولیات خو مونږ د صاحب شاه کتاب په دی اخرو کې یو کتاب چاپ کړو هغه کې څه پروفی غلطۍ دی نه پاتې وینو. ما ته ویل چې دا بیا د اصلاح کو، هغه اصلاح کو. نو بیا خوبونه او دا مونږ کمپیوټر کړی وو، بل کتاب لومړی کتاب مونږ دغه کړی وو، دا تیار وو مونږ سره تقریبا ډیر کار هم پې کړی وو، بلکې د خپله پې کار کړی وو. یو څه د ده د وفات نه پس مونږ ته یو څو دوه درې غزلې په لاس راغلې، نو هغه مونږ چاپ کړو. زمونږ ملګری وو، مونږ ویل چې دا ورسیږي خلکو ته، د ده پیغام ورسوو، ورسوو د ده خبره خلکو ته ورسوو. خو خلکو ډیر خوښ کړ، کلیات ډیر استقبال شو. مونږ لږ ډېر لږې پیسې، یو څه پیسې، 80,000 روپۍ، 100,000 روپۍ پورې د دې کورنۍ ته مو لېږلې، زامنو ته مو لېږلې. نور نو پښتنو خو تاسو ته خبره ښه معلومه ده چې کتاب کشکې د پښتو کتاب داسې خرڅ شي چې سړی ترېنه یو خوند واخلي. خو د ده کتاب په دومره وخت کې تقریبا 3 ځله چاپ شوی دی.
پروفیسر اسیر منگل د صاحب شاه صابر د شاعرۍ د ځانګړنو په حق له مشال رډیو ته ویل
راشد صاحب د ډاکټر صابر مرحوم د شاعرۍ د مقبولیت بنیادی وجه خواږه ساده او روانه شاعري ده. د غزل لیکلې دی او که نظم یې لیکلې دی، هغه یې خپلې خاورې او خپل اولس لپاره لیکلې دی. دا یې بنیادي وجه ده چې نن په پښتو کې د یو لوی دانشور په حیث پېژندلې شي. په افسانه کې ځان له یو بل رنګ دی، واورې او ګلونه یې د افسانو د کتاب نوم دی. نو ډېرې ښې افسانې لیکلې دي چې کوم فکر د خپل شاعری کې وړاندې کړی دی او مغه یې نثر کې هم په ځای ساتلی دی. انقلابی مړ شو، افسانه یې چې سړی لولي نو اطلاع کې د ده په غمزه پلی ژوند هم کېدای شي. غزلونه سندرې او نظمونه د پښتو ژبې نامتو سندرغاړو ویلي دي. یو نظم یې د بمبوریت پیغلې باندې لیکلی دی، هغه دومره شاهکار نظم دی چې څوک یې لولي داسې محسوسوي لکه چې د بمبوریت دا پیغله ده ته مخامخ ناسته ده او دی ویني. یعنی بالکل دغه کردار یې ډیر په هنري توګه تجسیم کړی دی. مطلب دا چې غزل او نظم دواړو ژانرونو سره ښه انصاف کوي. یو څو نمونې تاسو ته د مثالونو په توګه وړاندې کوم. په ساده ساده رښتیا رښتیا ویلو د صابر سره د ډیرو دښمنی ده. د پرهرونو جامې واغوندما چې په سپرلي کې له ګلزار راځم، د میخانې دروازه مه بندوئ یارانو زه به د روزګار راځم، او خدایا د ښکلیو زړونه ودردوي چې د مینو زړونه نه ماتوي. د انتظار د هاړ تودو غرمو وهلې صابر د خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړي، او زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایم چې څوک را زلمی کیږي په ټوپکو پسې ګرځي. په هر حال خبرې ډېرې دي. دانش خپرندویه ټولنې مشر اسد جان دانش یې کلیات چاپ کړی دی، او د ده دغه شاعري په لر او بر پښتونخوا دواړو کې یو شان محبوبیت لري. حق خبره دا ده چې ډاکټر صاحب شاه مرحوم ډېر لوی سړی و، ولې د ځان خیال یې بیخي نه ساتلو. دغه وجه وه چې موږ نه ډېر بې وخته دا د کار سړی د یو پنځوس کالو په عمر کې سترګې پټې کې. الله دې وبخي په ګورې نوشه.
اسد دانش د صاحب شاه صابر د مرګ نه دوه اونۍ وړاندې د سترګو د علاج لپاره پېښور ته د راتګ حال د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
بالکل خټک صاحب، صاحب شاه صابر د وفات نه لږې ورځې مخکې د سترګو یو آپریشن وکړه. د سترګو آپریشن یې وکړ نو کې یوه ورځ نیمه چې په روغتون کې و، بیا روغتون چې څنګه روغتون نه فارغ شو نو شپه ما سره وه. ډېره تکلیف کې شپه یې تېره کړه، ډېر په عذاب و. زه ورته تر ډېر وخته پورې ناست وم. ما ته یې ویل چې زه ته خو لږ آرام وکړه، زما خو درد دی نو زه خو درد خو ته نشې اخیستی ما نه. ما ورته ویل چې د درد ستن یا څه شی وای نه، بس هغه کومه دوایې چې را کړې همدا کافي ده، او نور ته لاړ شه اوده شه آرام وکړه او ما پرېږده، زه به خپل درد سره مقابله کوم. سهار چې راغلم نو یو څه فرق یې کړی او دردونه یې کم شوي و. ښه
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
پتنګ شا یڅ په لسم ورځ د کور کې وینم نکڑی فریادونا زماد غرونو خلق وختی ہو نکبر جنوی نلو سنا مات وینا دگاوانڈیانو لاتھین غوارم بلتو پانی سی لے کیار پسی ورزما شوما یار میں پمڑو ستر گورا گوری مڑ دو شما ویلی ویلی شوما ویلی ویلی شوما یار میں پمڑو ستر گورا گوری مڑ دو شما
سندر تاسو واوریدا اوس بیا د ډاکټر صاحب شاه صابر په اړه خپل راپور ته دوام ورکو اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې د صاحب شاه صابر شاعری روانه خواږه او ساده ده
ارواحات صاحب شاه صابر صاحب کسوک نه پیژني نو د دې شیرونو نه به پیژني ارواحات صاحب شاه صابر صاحب وایي چې زه چې د زړونو زمکه واړو اوس پر لی راولو زه چې د زړونو زمکه واړو اوس پر لی راولو د بارانونو سم معلومه ده چې سبا کوي د وخت قاضي د پر سنوې فتوی ولګوي د وخت قاضي د پر سنوې فتوی ولګوي مونږ په دې خاورا نوې خیال نوې فکرونه کرو ستا یادونه په ما اوس هم خفکیږي چې خفه ورته ښکار شم خواله راشي او ما د ژوندون په کتاب بل اعتراض نه دی کړی ما د ژوندون په کتاب بل اعتراض نه دی کړی ما تنقید په به ترتیب سریزا ولیکو دارواحات صاحب شاہ صابر سے پشہرے کے دے نظر خیالی تا خلق پام اوکے صاحب شاہ صابر سے وائی چے دا سکی سنگ کے دا جانان دا زلف و سیوری تا جوند دا خوب و خیال دا بے خودے دا ورز و شپو کی صدا یا لکا بلزے کے وائی چے زما بے سر شوگیرے در پورے اونن خلی زما بے سر شوگیرے در پورے اونن خلی زما پسترگو کے زما خوبنا ملٹاوا
صاحب شاہ صابر د مرګ نیو ورځ وړاندې په خبر ته راغلی وو او د اسد دانش سره دویش پی کړی وی په دې حق له اسد دانش مشال رادیو ته ویل
د مرګ نه نیو ورځ مخکې ما سره دویش پی وکړی دویش پی ما سره بیا کورته لاړ یو شپه هلته وکړه په سبا شپه باندې دی وفات شو زوی مور سره و سنگر هغه ډیر شوخ و شوخی به کوله نو موږ به د شوخی باندې تبصرے کولے خندل بم ڈیر خوان بم اخستہ ڈیر خبرے کولے ما بہ صاحب شاہ تار وقت ویل چت ہمیشہ تا نہ منگ نو خبر آرو صاحب شاہ چ بہ خبر کولے نو پخپل خبرو کی بہ یو نو خبر کولا چاغ بہ ما نو اور دل نو ما بہ ڈیر خوان دخستہ داغے نہ نوٹ کولے بہ می پہ یو کتاب چا کے یا بہ می ملگرو سر شریک کولے صاحب شاہ بچ نو شیر لکھلے نو را بہ نو بہ ما تو ویل چا سجان راجا کنا شیر می لکھلے نوے شیر میں لکھلے ما باندې بیا ور او مونږ به شوخی کوله پازابو بم چې مړستا بس شاعری او دا وغه بیا به د خندل چې یله کته په شیر نه پویږي واسه مونږ در لویو او دا وغه او دا سی خپل غپونه بم لګول په دا غورستیو کې د سره یو کتابچه و تور کتابچه و چې تور پوخیو نو په دا کې 15 پیتو نه زیات شیرونه بیا منگا لاڑو پا دغه کې یار محمد مغموم سے پا خپل کالج کې دا صدر کې چه کم دغه دلته یو مشاعره دی کال پا کال جوڑاولا نو دلته مشاعره وا بیا یو زی لاڑو مشاعره تسائل سے بم راغلے و بچه خان مرکز نماو دے زمونگ دا کتاب خانی نلاڑو زوم دیو زویو بیا چاغی خوان راو و تلو مشاعره ننو ما تیول چه زکلی تزم سائل سے بم غالباً کلی تا تا نو هغه ویل چې بس مونږ دلته ملګری دي نور دې سره یو ځای کلي ته ځو نو ما نه رخصت شو بس دغه ځای کې ما نه رخصت شو لاړ زه خپل کور ته راغلم یو ورځ پسې ما ته امجد شهزاد میسج وکړ چې داسې قصه ده زه امجد شهزاد ته غصه شوم چې واله که دا ته څه لګې داسې ګپونه د هغه د اپریل چې شي ورځ وه خلک چې دروغ وي نو ما ده باندې غصه وکړه چې ته دا داسې دروغ سړی وایي ټلیفون مې ورته وکړه ټلیفون سره چې امجد سره مې خبرې شروع کړې امجد شهزاد په جړا شو ما ته ویل نه نه دا ګپ نه دی دا صحیح خبره ده او داسې قصه ده یعنو زه نورالبشر نوید صاحب کتابخانه ته راغی په همدې وخت کې هغه ته مې وویل چې داسې زما ستا ملګری وفات شوی دی وایي داسې وی بس بیا روان شولو دواړه یو ځای جنازې ته لاړو نو بشر صاحب او زه او منیر هزاروي روان وو چې یو ځای کې داسې د دغه ته چې ورسېدلو تخبایي یا دغه ځایونو ته بشر صاحب داسې دغه ته وکتل چپ طرف ته نو ما ته ویل چې ډېر خفه وو مونږ ټول نو ما ته ویل سجانه دې خوا ته وګوره وریځې وې وریځې راواله باران راواله زلف لسن ورکه طوفان راواله د بشر صاحب دې خبرې سره مونږ ټول په جړا شلو ډېر یو بیکار ورځ وه بې خونده ورځ وه بې خونده منظر وه نو کتابچه بیا زما لاس ته را نغله زه پوه نه شوم چې د ده د شعرونو کتابچه څه شوه مونږ نه ورکه شوه نو دا کتابچه
ډاکټر صاحب شاه صابر په کال 2001 کې د اپریل په دریمه نیټه په خپل کور کې د شپې ناڅاپه په حق ورسېدو او په سبا په خپل کلی کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.